په احترام
اوریدونکو دا و استادې پیغامونه نه نیمه بجې شوې ل رادیو غانو مو مخوري وړاندې درته ازادي و اوریدونکو پروګرام خبرې دوته چمتو دی پیغه کې هم تاسو بیلابل پیغامونه پر بیلابل مسلو راټول شوي دي خو اوس په مکړې لاندو خبرونو ته یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندلو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دي لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې مخکې راغلي وو چې طالبان له القاعده او ټي ټي پی سره اړیکې پالي. طالبانو هم له خپل اړخه دغه راپور رد کړی او له واقعیت لرې بللی دی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې تیر دوه میاشتو راهیسې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او څلور ټپیان دي. دغه خبره ځایي اوسیدونکو او د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته کړې. په هند او پاکستان کې څه باندې 100,000 کسان د یو سمندري طوفان له څپو مخکې تخلیه شوي دي. داسې ویرشته چې دغه طوفان به هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي پرې کړي. او د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبې شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون واوخته. فرانس پرېس لیکي دغه پیښه کې تر اوسه د 50 کسانو د مړینې تایید شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت را نږدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به له منځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جمعتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. ځینې اوریدونکو اندېښنه ښودلې چې په جمعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تړاو درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی هغه اوس هم عملي کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال مونږ تاسو ته درکوو، په قصابه کې مونږ د شرسازۍ نه کور اخیستی وو، کور یې مونږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی. مکتوبونه یې مونږ سره شته او د اوبو پیسې زمونږ نه 1495 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به مونږ ته راکوي. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې خصوصا په وچو صحرایي ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع لمځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو او د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 15 متر زیات او بو واټر ټیبل یا د بو سطح نورم کته کی. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کار مثال سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولیکوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تا استعمال میږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کیدای سي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ سي، حاصلات یې هم له منځه ولاړ سي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نخواسته له منځه ولاړ سي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولیکوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونه ولسوالۍ چې دي، دا د دې اراضي او د دې هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګنسي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي. یعنی اوس چې په کوم سیستم په نوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم د 10 جریبو دپاره کفایت کوي که په معقول او عصري ډول باندې وکارول سي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کړي او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي. بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریبه به وکړي، هر حاجت پرې پوره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز هم د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه کیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شو شوي دي. نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي او د بندو ځایونه او زیربناوې سته په دغه ولسوالۍ کې. بېلګه د هلمند د نوزاد د پرهاد بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دوی سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي. د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ، همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبي کې، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. د زموږ د ولایت محصولات ډېر ارزانه دي، بېخي داسې ده چې د تېر کال په پرتله سږ کال مفت دي، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسیدو دي تقریبا 1 شپې به وغواړي، دغه ته تاسو کولای شئ د تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ پر دا برابر چې دغه ټوله دلی په دا ځمکې کې ورستېږي په لکونه افغاني ملک سره بندې کړی هر ګونی کود مو په 8,000 او 9,000 اخیستی دی تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی خوړلی دی مصرف نو خدای پاک ته وکړي چې تاسې دغه زموږ ژختر یو چا ورسوئ او دغه ته یو لار د صادرولو دغه پیاز ته برابره کړئ دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي خرڅېدای هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي که صادر نه شي په داخل کې د افغانستان د صرفخانې نشته چې دا وساتل شي دا ټول خرابېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد خان مبارز احلمن تاسو ته پیغام پریږدم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې احلمن پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په شکسې پر دی نو د احلمن کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې ښه بېلګه نوې بېلګه یې دلته په احلمن کې انجه او زیره ده نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي خو موږ دلته چې یو بازارونه د دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپېرو نو دا ټوله داسې شی دی مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي نو خلق به نور هم تشویق شي او د تریاکو د کرلو څه به لاس پاخي پر ځای به د حلال او پاک شتنه وکړي یا بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي دي هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی باید دلته افغانۍ مروج شي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وشي
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ملہ هلمند نوزاد څخه نوزاد ولسوالی انار چې و د جهانی شهرت لري هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادی انار شانه نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې یو مرکزي سایه ته نږدې او د سنگ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلی بادان کې داخل په باغونو شته نو د مرکزي سایه او د غدری سایه چې ما یې دې کړل دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خود خلکو سره هم په نیم حال سپله نو د اوبو کمبوت یې موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د ده خلکو سره امداد وکړي خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل شي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي نو دا زموږ د بغل لرونکو سره ما خبرې کړې دي او چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي دا درې نقطې یقینا په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار او دا چې د داسې یو جهاني سویه باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ باغونو اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل دلته دې ځای سویړ کابل ته کابل ته دا وازه و چې د روس ته واستول روسیې ته ولاړه نو جهان ته دا انار ځي نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي باغونه مو راته پیپونو کې اوبه درسپلې وچیږي د یو کودو او د دې درختو د روزنې په اړه زموږ خلکو ته مشوره ورکړي وسلام
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي په یو او بل پلمه دروازه د اوتو اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نور هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا د مجو شمیر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي نو بیا پاکستان دروازه نه تړي. او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د وروره دا وس مرج په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا دشتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی، خو دا چې ډیر نه دی پیدا شوی مکان یې ستاسو ډیر پیدا شي. دا د زراعت لپاره او د اصلات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جای علاج وسی د جای دوا هر شي چې د جای علاج وسی دوا ورته پیدا شي. د جای باید موږ څنګه علاج وکړو، د جای دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جای ملخان مخنیوي وکړو. د ملخانو
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکوونکو کې دغه نشر کې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي، که دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه شي. تماس ورسره ونیسئ تاسو کولی شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولی شئ دغه کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروري غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلي دي، لکه ترشاک، بانجان، بېنډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راشي. غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي یا زموږ ملک ته د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بېنډۍ رایي پر موږ پر خلکو موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بلخصوص د ایران لخوا دغه ترشک او بېنډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک زه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخته چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایې چې دا دلته ټمبه شي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمن شي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخکې چې کور په کور و زموږ په علاقه کې، خو چې ما دغه سروې کړې وه پنځه اتیا فیصده کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو و چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به پنځلس نور هم راکم کړو، دا به اویا فیصده ته راشي، د پنځه شپېته تر اویا فیصده پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پهوی لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثره ورولي نه، زنانه ورتلی نه شي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملا زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلي یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسینه څخه پاتې شول چې موږ خپل کوره سره لمونځ کوو. ډېر بابړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کوره سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشتې سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی، هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پهوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، پښې کې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق و ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسپورټ ورسېدی. پلار خو یې په میاشت کې د پسپورټ وس نه لري چې ورته رانیسي، دا د دوی لپاره یو غذا وه. بل د دغه کوڅو سه سارا کوڅې ګرځې د امبارو د ایرو ډکې کوڅې د دغه کوڅو د ساتېرولو سه په ایرو امبارو کې د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپله په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه صنفو کې خوتونه یا ډاکتران سي وي انجینران سي وي، صرف د دوی هغه کومکه یا اولیه ورسره کېدله چې د دوی عامه پهوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه پړوند باندې. نو د دې بندیز ما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفا وي.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه. په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه، خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه بې برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداری ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فني ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. د غیدل په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅې وکړي. د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. همکار مې خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز له مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتنې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف مختلف مرجونه باید پوښتنه وکړي چې څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کاسته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده، موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا د وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په انسف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمین وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده، هغه مل نیوټریشن، هغه ماشومان چې سوی تغذی دي کای ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ الصحه یا د صفاو په نشتوالی دی. نو کچېرې صفاو موجود نه وي، خصوصا په ټیکوټي ښه مثال دی تاسو هلته کتلی شئ چې عمل انزال ته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې کچېرې دوی دې باندې کار ونه کړي، نو هیڅکله دا وایرس سیمانځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي، هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو پکې کیږي، دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکو. څو پر چې موږ بنیادی صحي خدمات ښه نشي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف پولیو کمپاینونه تر سره کوو، نو هلته روټین کمزوری کیږي. نو دا شای د دې قابل نه دی چې موږ وایرس لمنځه شو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو هم د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مخکې سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کېده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوی دی دا ماشومان پل شوی نه دي. نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 21 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0:25 او 0:25.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Oh, yeah.